السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره جاناتن رامیرس همکاري لري او ری چې د افغانستان د دفاع وزارت وی چې د هوایي ځواک د کارولو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی نوې امر به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه باندې کوم منفي اغیز ونه کړي. نور مسایل هم سیړو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې په کوټه کې د فبروري د 14مې بمی چاودنې په جواب کې پر مشخص هدف عملیات ترسره شي. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبه د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د تیرو دوو دورو وسایل خود څرګند کړ چې پکې سیالۍ په سمه توګه نه ده ترسره شوې. خو له هغې مخکې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې تیر میلادي کال د افغانستان په جګړې کې ملکي تلفات 12% رقم شوي او د افغانستان د دفاع وزیر نن بروکسل ته سفر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو حکم صادر کړ چې لمخې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د خلکو د هستوګنې په سیمو کې په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغواړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د څارنې او ارزیابۍ د برخې مشر حسن الله طاهری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهوریت د افغانستان ادارو ته لکه د کورنیو چارو دفاع وزارتونو او ملي امنیت ریاست لارښوونه کړې ده چې په هیڅ صورت د اوسېدنې په سیمو کې د عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی دغه حکم وروسته له هغې صادر کړ چې د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته وغوښته او د دغه ځواکونو په عملیاتو کې لس ملکي کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په جګړه کې ملکي تلفات 12% رقم شوې دي. د یونما د بشري حقونو د برخې مسؤل جورجیت ګینیان نن په دې اړه وویل
In 2012 یوناما وزره 1555 په جنگ کې د واجل شو او ټپیانی کسانو شمیر ثبت کړای. لدې جملې څخه 2145 عام افغانان وژل شوی او 4915
ملګرو ملتونه ویلي چې د افغانستان په جګړې کې په تیرو شپږو کلونو کې ټول څه باندې 14000 ملکي افغانان وژل شوي دي. او د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی نن د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون په موخه لیو پلاوی سره بروکسل ته وخوځید. د دې وزارت د مطبوعاتو څنګه وایي چې د دفاع وزیر به په دې کانفرنس کې د بهرنیو ځواکونو له وته وروسته د افغان ځواکونو پر تجهیز، امنیتي وضع او نورو برخو خبرې وکړي. تمه ده چې د ناټو د غړیو هیوادونو دغه کلنۍ غونډه به د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شی برنوري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف امر وکړ چې په کوټه کې د فبروري د 14مې بمی چاودنې په جواب کې په مشخص هدف عملیات وشي. تیر شنبه په کوټه کې په چاودنه کې نه هتیا تنه ووشل شول. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په خبره کړې بیان کې نن وویل د هغو کسانو د ځپلو لپاره به سمدستي عملیات پیل شي چې د بېګنا ملکیانو له ژوند سره لوبې کوي. په کوټه کې په زرګونو شیعه مظاهرې کوي او له چارواکو غواړي چې په ښار کې امنیتي وضع ښه کړي. شیعه وویلې دي چې د شنبې د ورځې د چاودنې قربانیان به خاورو ته تر هغو ونه سپاري چې حکومت د شخړو د مخنیوي لپاره اقدام نه وي کړی. د جنوري په میاشت کې هم یوې چاودنې په کوټه کې لږ تر لږه شپږ اتیا تنه وژلي وو چې اکثر یې شیعه وو. د پاکستان سترې محکمې نن د کوټې چارواکي ملامت کړل چې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره یې په سیمه کې جدي هڅې نه دي کړې. د ایران، قزاقستان، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سوریې، تبت او سودان د بشري حقونو فعالان نن په ژنیو کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د سرمشیزې لپاره راغونډ شوي دي. نننۍ غونډه په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې په درشل کې جوړې شي. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی د راټولېدو هدف د بشري حقونو پر روان حالت چې د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري رڼا اچول دي. تا تمه ده چې په دې غونډه کې په پاکستان کې د ډلیز جنسي تیری قرباني او د ښځو د حقونو فعال میرمن مختار مای، ایرانی لیکواله مارینا نعمت چې د تهران په یوین زندان کې بندي او شکنجه شوې، په روسیه کې د بشري حقونو فعال پیوټر ورزلوف، په روسیه کې د ښځینه فعالانو د نهضت د بندي غړي نادیژدا تولوک نیکو، خاوند او قزاق ژورنالیست لوک پان احمد یاروف ګډون وکړي. د نننې غونډې ته جوړېدو نوښت د بشري حقونو د شلو غیر دولتي نړیوالو ټولنو لخوا شوی. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبه د ورځې د ولسمشر انتخابات د انتخاباتو تر تیرو دورو وستایل، خو څرګنده کړه چې پکې سیالي سمه ترسره نشوه. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پارلماني شورا استازیو نن وویل دا انتخابات چې سرج سارکیزیان پکې بریالی شو او تر 85% ډیر رایې خپل کړې، سولیز او سم ترسره شول، خو خلکو ورسره دلچسپي ونه شوده. په ارمنستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ډلې مشر تونینو پیکولا وویل د رای ورکونکو لپاره د کاندیدانو شمیر لږ و، او په عین وخت کې کومو کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو هغوی ونه توانېدل چې آزادانه مبارزه وکړي او خپل نظر څرګند کړي. له لویه سره انتخاباتي مبارزه بریالۍ نه وه څو خلک جذب کړي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د دغو غړیو په باور ارمنستان د سمې ډیموکراسۍ لپاره په انتخاباتو کې ډېر رقابت ته اړتیا لري. د سارکیزیان یو شمیر مخالفانو پریکړه کړې وه چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه چې د هغوی په وینا د هغوی ویره لرله چې نتیجې به د سارکیزیان په ګټه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د ارمنستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رافی هوفانیزین د 16.5% رایو له اخیستو سره دوهم شو، او هغه وویل چې دا انتخابات عادلانه نه وو او درغلی پکې وشوي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت دوه الوتکې بشري مرستې سوریې ته واستولې. د روسیې د بشري مرستو د وزارت ویاندې لارینا روسیسیو وویل دا الوتکې شاید د روسیې او د مشترک المنافع هیوادو اتباع هم بیرته روسیې ته راوړي. د نوموړې په وینا دغه دوه الوتکې د سه شنبې په ورځ له روسیې سوریې ته روان شوې او پکې خیمې، برقي جنریټرونه او خواړه وو. تمه ده چې د الوتکې د مدیترانې له غاړې سره د لازقیه په ښار کې ښکته شي او بیا نن ناوخته بیرته روسیې ته ستنې شي. د جنوري په میاشت کې روسیې دوه الوتکې بیرته بیروت ته هم واستولې وې، څو روسیې اتباع چې اکثر یې ښځې او ماشومان وو بیرته روسیې ته ولېږدوي. او روسي خبر دا ده چې د بوسنیا سرب جنرال میلان ګویرو چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا په جګړه کې په بشري جنایاتو محکوم شوی وو تیر ورځ مړ شو. ګویرو څه باندې اویا کلن وو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په دې ریپورتونو باندې خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې د جمهور رئیس حامد کرزی نوی امر با په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه باندې کوم منفي اغیز ونه کړي. د لغمان چارواکي وی چې دغلته د وسلوالو مخالفانو او مجرمو ډلو پر ضد تسوی عملیات پیل شوي دي.
جنوی مسائل کوم قاتلین چری هغه به تعقیب نسیبی او په غو منطقه کې دوی چونی عملیات کې د غس موضوع د مختورزي هغه به د محکمه حکم په اساس تطبیقي.
په کابل کې هم د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کوټه کې د ورستۍ خونړۍ 14 پر ضد د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان بانک په دې هیواد کې د بانکونو او نورو دولتي او شخصي ادارو لپاره د پورونو د راکړې ورکړې د معلوماتو او ضمانتونو یو نوی سیستم پرانستی دی. په هلمند کې 1240 کیلوګرام نشئی توکي نیول شوی. دا په یو ریپورت کې اوري. او د غراز د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کور کلی اوري. دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 په د سحر لهونه د مخام تر پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی نوی امر به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه باندې کوم منفي اغیز ونه کړي. د افغانستان ولسمشر یو حکم صادر کړ چې له مخې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د خلکو د استوګنې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغواړي. خو یو شمېر کتونکي او سیاسي ډلې فکر کوي چې دا حکم به افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له ستونزو سره مخ کړي. دا حکم په داسې حال کې ورکول کیږي چې افغانستان دا مهال جنگي الوتکې او هوایي تجهیزات نه لري. په دې اړه احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهور رئیس حامد کرزي نوی فرمان به چې د هستوګنې په ځایونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري بندیز لګولی د جګړې پر فضا کومه منفي اغیزه ونه کړي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین پراخ امکانات نه لري، نو ځکه په جګړې کې هوایي ځواک ته دومره اړتیا نه لیدل کیږي.
لکه څنګه چې خبر یاست، د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په توګه د جمهور رئیس له حکم له ملاتړ کړی دی. هغه ډول جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، هوایي ملاتړ ته دومره اړتیا پکې نشته، او موږ تصور کوو چې د جګړې پر فضا به کومه منفي اغیزه ونه کړي. د افغانستان جګړه دا رنګه ده چې هوایي ځواک ته پکې ډېره کمه اړتیا پیښیږي، او ښایي هیڅ اړتیا ورته نه وي، ځکه چې مقابل لورې دومره پراخ امکانات نه لري.
افغان چارواکي هیله مندي چې د جمهور رئیس حامد کرزي دغه نوی حکم به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د جمهور رئیس د چارو د ادارې لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي، په دې حکم کې ښاغلي کرزي امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې دي په پوځي عملیاتو کې په هیڅ عنوان له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته نه غواړي. د چارو د ادارې د څارنې او ارزونې د څانګې رئیس احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکم کې د یادونه هم شوې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو د بندیدو په اړه له شوې موافقې سره سره نړیوالو ځواکونو سرغړونې کړې دي.
په
حکم کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تیرو هلو ځلو یادونه شوې چې په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د ایساف ځواکونو د عمومي قوماندانۍ ترمنځ د شپې د عملیاتو د بندیدو موافقه لیک لاسلیک شو، خو له دې سره سره د هستوګنې په سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ډېرې زیاتې سرغړونې لیدل کیږي.
جمهور رئیس حامد کرزي دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباري کې لس ملکی کسان ووژل شول. دغه حکم په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک او تجهیزات په نشت حساب دي. خود ښاغلی کرزي دغه حکم د یو شمېر کارپوهانو او د سیاسي ډلو له انتقادونو سره هم مخ شوې دي. ځینې کتونکي وایي چې افغان ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرستو نه غواړي، نو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله به زیاته شي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ویډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود څو ورځې مخکې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه په کلو کې د طالبان واکمني په رسمیت پیژندل دي. خود عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د جمهور رئیس له حکم څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې مشنری وال ځواکونه وایي چې د جمهور رئیس امر به عملی کړي. د دې ځواکونو مسؤلینو ډاډ څرګند کړی چې د دوی له هوایي ملاتړ پرته به هم افغان ځواکونه خپل پوځي عملیات پر مخ بوتلی شي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو او پاکستانی دینی عالمانو په کابل کې د سولې د خبرو لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. دوی پرون په اعلان کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو ضد خبرو د موجودیت په خاطر دا کانفرنس بایکاټ یا تحریم کړی. په کابل کې د ملایانو او دینی عالمانو کانفرنس د دې لپاره جوړیږي ترڅو د تشدد غندنه وشي او په افغانستان کې د روان یو لسکلن کړکیچ لپاره د پایټکې موندلو هڅې ګړندې شي. په دې اړه فرشته جلال زید اسوسییټ پریس خبري اجانس رپورٹ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دینی عالمانو مشر مفتی ابو حریره محی الدین د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د عالمانو شورا مشرتابه ته یو لیک واستاوه او په دې لیک کې او په دې ګډ کانفرنس کې د خپل نه ګډون خبره اعلان کړه. د مفتی محی الدین د دې لیک وکاپی د اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره رسیدلې ده او د خبري اجانس وایي چې مفتی محی الدین یو شمېر افغان دینی عالمان په دې تورن کړی دي چې د طالبانو په ضد خبرو کې له ناوړه الفاظو کار اخلي. د پاکستانی مفتی ویلي چې په کابل کې د جوړیدونکو کانفرنس به پر طالبانو یو ورخیز بریدوی نه د سولې لپاره د ګډو هڅو په دوام کې و پراخه غونډه. اسوسییټډ پریس وایي چې د لیک د هغه ابتکار پای څرګندوي چې د نومبر په میاشت کې پیل شوی و. د تیر کال د نومبر په میاشت کې اسلام آباد او کابل د سولې د یو کانفرنس د جوړولو پلان اعلان کړ. د پلان له مخې ټاکل شوی و چې لشتراجه 1500 دینی عالمان له پاکستان او افغانستان څخه راغونډ شي او د مارچ په میاشت کې په کابل کې د سولې په اړه په ګډ کانفرنس کې برخه واخلي. دا ټاکل شوی و چې دغه دینی عالمان به ټول پایور رغ د تشدد انتحاري حمله او بمی چاودنو غندنه کوي او پروان کړکیچ کې پر ټولو شکلو خواو به د سول لپاره فشار راوړي. هغه محل د کانفرنس د جوړولو موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکېدو د وینښ په توګه هم وکتل شو. خو د پاکستان د دینی عالمانو د مشر دغه ورسته خبرګون د مسالې پیچلتیا ته اشاره کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو سره د سول د خبرو او د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مهم اړخ بلل کیږي او افغانستان د 2014 کال تر پای د نړیوالو ځواکونو د وټولو په مسله کې هم مهم رول لوبولای شي. پاکستان هغه سرچینه هم ګڼل کیږي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول درلودلای شي. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړو د هیله درلوده چې د افغانستان او پاکستان 500 دینی عالمان به سره راغونډیږي او په دې ډول به واټن لنډ شي. طالبان به وهڅیږي چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. خو جنجال تیرونی تر هغه وروسته پیل شو چې د پاکستان د دینی عالمانو مشرتابه د کابل په کانفرنس کې د طالبانو د برخې درلودو باندې ټینګار وکړ او د اسوسییټډ پرس په حواله وروسته داسې څرګنده شو چې پر دغه مسله د جوړجاړي هڅې کې او داسې ویلامی خبره شو چې ویلې د کابل کانفرنس به د هیڅ دوري په ملاتړ یا خلاف بلکه د اسلامي اصولو په رڼا کې به تر سره شي. خو ورسته د یکشنبه پر ورځ د پاکستان دینی عالمانو پریکړه وکړه چې دوی وویل یشمیر افغان دینی عالمان د یشمیر دینی عالمانو له خبرو داسې څرګندېده چې کابل ته لستنېدو سره سم شایي د طالبانو ضد دریځ خپل کړي.
د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې مولدل چې پاکستاني دینی عالمانو په کابل کې د سولې د خبرو لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. دوی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو پر ضد خبرې کیږي او په همدې خاطر دوی په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. په کابل کې هم د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کوټه کې د روسي خنړې چودنې پر ضد د نه خوړلو احتساب کړی دی. دوی وایي چې احتساب یې د دې لپاره کړی چې په کوټه کې د روسي چودنې له 6000 قربانیانو سره خپل همدردي او خواخوږي څرګنده کړي. احتساب کوونکي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته راټول شوي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په کوټه کې د هزارګانو د وژنې مخنیوي وکړي. رحمت الله افغان په رپورت لري.
احتساب کوونکي چې شمیر یې لسکونو تنو ته رسېده د تنظیم کوونکو په وینا یې د پوهنتون استادان، محصلین، د مدني ټولنو خزینه او نارینه فعالان پکې شامل دي. احتساب کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د لشکري جنګوي ډله چې د کوټې په وروستۍ حمله کې ښکېله بلل کیږي په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامله کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د راټول شوي دغو احتساب کوونکو یو تنظیمونکي کاظم وحیدی د سه شنبې په ورځ د احتساب د شروع کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل
زموږ ډله د پوهنتون د استادانو، محصلینو، لیکوالانو، روشنفکرانو او د مدني ټولنو له فعالانو څخه جوړه شوې ده. موږ خپل د نه خوړلو احتساب د کوټې د هغو 2000 کسانو سره په همغږۍ کې پیل کړی چې همدا اوس په کوټه کې روان دی او په تاریخ کې ساری نه لري. موږ دغه احتساب سر له ننه د هغو سره په یووالي پیل کړی.
دوی له نړیوالې ټولنې نه د هغه څه د مخنیوي غوښتنه وکړه چې دوی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارګانو قتل عام بولي. له کابل مخکې په بامیانو کې هم یو شمیر خلکو په ورته احتساب لاس پورې کړی دی. د تېرې شنبې په مازدیګر د کوټې په هزاره ټاون کې یو موټر بمې چاودنې لږ تر لږه 90 تنه ووژل او له 200 څخه زیاتې ټپیان کړي دي. راپور نه وایي چې په کوټه کې هم زرګونو تلوشي هزارګانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی او تر اوسه یې خپل مړي احتجاجن خاورو ته نه دي سپارلي. دا بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو سکرتر اکبر دورانی د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې دا کوټې په وژل شوی کسانو کې درې درستنه افغان هزارګان هم شامل دي. په کوټه کې په شوی مسلمانانو باندې د دې او د تورت نورو حمله مسولیت په اکثر مواردو کې په پاکستان کې فعال د لشکري جنگوي ډلې په غاړه اخیستی دی. په کابل کې د احتساب جنو ګډونوالو د سیمې په استخباراتي شبکو تور پورې کړ چې په کوټه کې د هزار شو یو په وژنه کې لاس لري. د احتساب ګډونوال داوود یوسفی ازادي رادیو ته وویل
دقیقا زه دا خبره نه ردوم چې د ایران استخبارات په دغه کار کې لاس لري. د سعودي عربستان استخبارات هم په دغه کار کې لاس لري او ځینې نور شبکې هم.
دغه حمله د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د نړۍ بیلابیلو مشرانو غندلې ده. د افغانستان د وزیرانو په شورا کې افغان جمهور رئیس ته یاد حملې د غندلو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه وکړه چې د کوټې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته وکړي. خو دا نه دی ویل شوي چې له دغو خلکو سره به د افغان حکومت مرسته څه وي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیس عملیات پیل شوي دي چې د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې به د امنیت راوستو د مځکو د غصب او د کوکنارو د اړولو په اړه هم اقدامات ترسره کیږي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې پرون د دوشنبې په ورځ د افغان ګډو ځواکونو پر مټ د الینګار ولسوالۍ د سیند ختیځې سیمې په برخه کې چانیز عملیات پیل کړي تر څو په یاده سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه شتون لري. د نوموړي په خبره په دې عملیاتو کې ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د امنیت د راوستو تر څنګ د کوکنارو اړولو، د ځمکو د غصب او د جنایي جرمونو د مخنیوي په اړه هم اقدامات وکړي.
چانیز عملیات پیل کی غوی به نور هدفونه بم تعقیبوی، یو جنایی مسائل کوم قاتلین چری هغه به تعقیب نسیبی، او پغه منطقه کی چی دوی چانیز عملیات کی دغس موضوع که مختورزی هغه به د محکمه حکم پاساس تطبیقی، او همدارنګه د کوکنور فصلونه سره که دوی باوجی کی پراتر دنه چه معین پروگرام چه دی مارچ میاش که دی وزارت مواد مخدر لیلار پروگرام ورکول کی دوی دلووسه چیر مخامخ کی اغا دی کوکنور فصلونه هم لمنده بود.
د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به تر یوې اونۍ دوام وکړي. له دې وړاندې د لغمان مرکز او د الینګار ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې هم ورته چانیز عملیات ترسره شوي وو چې د چارواکو او د سیمې د خلکو په خبره ګټور تمام شوي دي.
د افغانستان بانک په دې هیواد کې د بانکونو او نورو دولتي او شخصي ادارو لپاره د پورونو د راکړې ورکړې د معلوماتو او ضمانتونو یو نوی سیستم پرانست. د منقلو مالونو د ضمانتونو او پورونو د معلوماتو سیستم په نوم دا پروګرام د افغانستان بانک لخوا اداره کیږي چې له مخې به بانکونه او نورې سوداګریزي ادارې د سوداګرو او نورو پور اخیستونکو په اړه هم معلومات ثبتوي او هم به له دغه سیستم نه معلومات اخیستلی شي. د افغانستان بانک د دې سیستم د عملي کولو تړون د کریډیټ انفو کمپنۍ سره لاسلیک کړی. تړون 2.2 میلیون ډالر مالی لګښت لري چې نړیوال بانک یې ورکوي. ازادي راډیو خبریال معصوم ایون او په دې اړه نور جزئیات.
له دې سیستم څخه به تر ډیره په افغانستان کې بانکونه د هغو کسانو په اړه کره معلومات اخلي چې له دوی څخه د پورونو غوښتنه کوي، ضمانت ورکوي او بانک به له دوی سره د کاروبار په اړه ډاډ حاصلوي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي په دې سیستم سره به بانکونه تر ډیره له زیانمن کېدو وژغورل سي او خلک به ونسي کولی چې په جعلي لارو له بانکونو څخه پورونه واخلي. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې پخوا خلکو یو ضمانت څو بانکونو ته ورکاوه او پورونه یې اخیستل. ښاغلی هډوال د دې سیستم په اړه وایي
کونه شکل قرضه ورکي د مقروض پاړه باید دوی دقیق ټول معلومات ولري، د دې د سابقې پاړه، د دې د تجارت پاړه، د تجارت د فعالیت پاړه باندې او همدارنګ د دې د معاملې پاړه چې د نورو بانکو سره ولري. بانک په هغه وخت کې ولې شي چې د دې هغه تجارتي پلان چې بانک ته ورکړي چې دغه په اساس باندې قرضه غوړي، هغه خه تحلیل کی، ارزیابي کی او ګوري چې زه چې د کس ته قرضه ورکوم څومره مسؤونه ده، او آیا د دې ظرفیت لري چې دغه تجارتي پلان مخ په وړاندې به چې ماته راکړي او زه قرضه ورکم ترڅو ماته قرضم راکی زما ګټم راکی خپلم تی ګټه واخلي.
د افغانستان بانک د منقل مالونو د ضمانتونو او پورونو د معلوماتو سیستم د عملي کولو تړون د کریډیټ انفو پنوم له بهرنی کمپنۍ سره د سه‌شنبه په ورځ لاسلیک کړ. دغه تړون 2.2 میلیون ډالر لګښت لري چې نړیوال بانک یې ورکوي. کریډیټ انفو کمپنۍ به د افغانستان بانک سره د دې سیستم په عملي کولو کې له هر پلوه مرسته وکړي. د افغانستان بانک مسؤلین د کابل بانک د دیوالی کېدو موضوع ته په اشاره وایي چې تر دې پخوا په هیواد کې د غړول سیستم نو موجود او ځینې بانکونه د پورونو د ورکړې له امله له سقوط سره مخ شوي. د دې بانک د چارواکو په خبره له دې سیستم به د بانکونو ترڅنګ د افغانستان عدلي او قضایي ادارې، د مخابراتو وزارت او نورې سوداګریزي کمپنۍ د بانکونو او خلکو د سوداګریزو چارو او پورونو په اړه معلومات اخیستلی سي. په افغانستان کې د بانکونو د ټولنې او د افغانستان د نړیوال بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې دا سیستم له بانکونو او خلکو سره په سوداګریزو چارو کې پوره همکاري کولای سي.
دغه سیستم چې وو سمزاسه کریډیټ انفارمیشن بیرو یو له بخش دغه معلومات به پکې دي هر قرضګرند هر نفر، نو دا مسلمان او تبان بانکونه ته ډیر لوی همکاري ده. بانک اوس خپل مشتری درخواستونه پیژني چې زه سابقه څنګه سیستم اوتوماتیک ورته وایو بانک ته دای دغه اشتباه د ځان راچی، نو اوس متونیم چې دا سیستم
چې بانکونه دا ډاډه
اوس نه ډاډه کیږي دوی خپل مشتری پیژني. بنان که تر اوسه یو بانک سلو نفر ته قرض ورکولی اوس کولی شي چې 500 ورکړي او د خلکو عاید جاتي.
دا سیستم د انټرنیټ په یو پاڼه کې دی چې بانکونه، عدلی او قضایی او نور ادارې به په اسانه کولی سي ورڅخه معلومات واخلي او د بانکونو په اړه هم سوداګر معلومات له دې پاڼې ترلاسه کولی سي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس په ټول هیواد کې بانکونو 23 میلیونه ډالر پورونه خلکو او کمپنیو تور کړي، خو بانکونه تر 5 میلیارد ډالر ډېرې پیسې لري چې په کار یې نسي اچولی. په 2009 میلادي کال کې کابل بانک هغه وخت له سقوط سره مخامخ شو چې خلکو ته یې شاوخوا 900 میلیونه ډالر پورونه په غیر قانوني ډول ورکړي. د افغانستان بانک چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه سیستم به تر ډیره له مات سره د بانکونو د مخامخ کېدو مخه ونیسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د معصوم ایوند په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان بانک په دې هیواد کې د بانکونو او نورو دولتي او شخصي ادارو لپاره د پورونو د راکړې ورکړې د معلوماتو او ضمانتونو یو نوی سیستم پرانستلی دی. په هلمند کې 1240 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوې دي. دغه نشه یي مواد د هلمند په ګرمسیر او خانشین ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د دې نشه یي مواد سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په اړه لسیمې زموږ همکار رپورت لري.
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم رسنی ټول د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګو په دشت کې زر کیلوګرام پاخه چرس چې په یو ټراکتور کې برسي و نیول دي. کمانډان ول د نیول سو چرسو په تور څوک پلاس نه دي ورغلي.
زر کیلو چرس د ګرمسیر په ریګو کې ونیول موږ تنه د ترافیکو د حملو نقل مسولیت نه بلکې د کښتو د زری مسولیت هم لرو چې تر پروش کال موږ سش کال ډیر شله ستراوړنی لرو.
په عین وخت کې تیر ورځ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د دیشو او خانشین پولیسو په کړه د نشي توکو د قاچاقبرو څخه دوه موټر، څلور موټرسایکلونه او په سراچه موټر کې بار 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولې. کمانډان ول ورسته وسلوالو د خپل موټرونو او تریاکو د وړلو لپاره وسلوال برید هم وکړ چې ماته وخوړل.
زموږ د خانشین او دیشو قهرمانو پولیسو د کمین په نتیجه کې وکولای شو چې 240 کیلو تریاک د قاچاقبرانو څخه ونسي او راوړي چې زموږ مخدره مواد مدیریت نن تسلیم کړي.
په هلمند کې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د قاچاق بهیرګرم سو دی. پولیس وایي پروان لمریز کال کې زرګونه کیلوګرام نشه یي توکي چې اکثره یې وچ تریاک دي د بیلابیلو چاپو او عملیات پر محلي ولیدي. هلمند د هیواد په سطح د نشه یي توکو د قاچاق او کرکړې له مخې ځانګړی نوم او ځای لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په خوست ولایت کې د چنار په نوم سیمه ایز رادیو د اف ام په څپو خپل رسمي خپرونه پیل کړې. چنار چې په خوست کې اتما سیمه ایز رادیو ده، د پرانیست په مناسبت کې ویناوالو د رسنیو له فعالینو غوښتل چې د سولې، ملي یووالي، بیارغونې او مثبتو چارو ته د خلکو په هڅونه کې دي ونډه واخلي او هغه څه د خبرې کړي چې د افغاني ټولنې او خلکو اړتیاوې پکې ځای شوي وي. نجیب الله الوخیل په لسمي رپورت لري.
د چنار رادیو د پرانیست په مراسمو کې چې د خوست ولایت ملکي او پوځي مسؤلینو، خبريالانو او یو شمېر فرهنګیانو برخه اخیستې وه، ویناوالو ټینګار لري چې د چنار رادیو چلوونکي د هڅه وکړي تر څو داسې اغېزمنې خبرونې خپلو ویناوالو ته وړاندې کړي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن لټینګښت، د ولسواکو ارزښتونو د نهادینه کېدو او په ټولنیزو چارو کې د خلکو د پراخه ګډون لامل شي. د چنار رادیو مؤسس او مسؤل مدیر سباون ستوري ویل چې نوموړي راډیو به د بیان ازادۍ او نور رسنې زوارونو ته پوره ژمنوي.
چنار رادیو د دوو پرلپسې میاشتو له ازمایښتي خبرونو وروسته رسمن خپل معیاري رسمي خبرونه پیل کړي. چنار یو آزاد خصوصي به طرف او لسی رادیو ده چې د ژورنالیزم ټول ارونو ته ژمنوي او د ژورنالیزم اخلاق او د ژورنالیزم نورمونه د خپل خبرونو په چوکاټ کې، البته هغه خبرونه چې چنار رادیو د خلکو لپاره وړاندې کوي د غټولو نورمونو او اصولو تبا اجمن راډیووی.
د سیاسي چارو کارپو امیرشا کارګر ول چې په تیر لاس کلونو کې مطبوعاتي چاري په اساسي توګه نه دي تر سره شوی، بلکې تر ډیره انجوی بڼه لري. خاغلی کارګر ول سیمه ایز رسنۍ باید ملي تبعی استلمن و نه وهی او د ملي یووالي لپاره کار وکړي.
افغانستان کې د تیرو لاس ټولو کې هر څومره مطبوعاتي کار شوی دی، تل پاتې کاري نه دی کړی شوی. یلته دا انجوی دي او ملي مطبوعات حکمان متباد ځکه نشي رهي کېدلی چې دلته مختلف عوامل لري. رسنۍ حق نه لري ملي تبعیض تشکیل کړي. رسنۍ حق نه لري ملي تبعیض ته لمن ووهي.
خوست والی عبدالجبار نعیمي چې د چنار راډیو د پرانیست په مراسمو کې برخه درلوده، ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د رسنیو اهمیت ته داسې اشاره وکړه.
مطبوعات هغه څه دي چې یو انسان خپل اشتباه ته متوجه کولی شي. مطبوعات هغه څه دي چې ځینې انسانان د خوبه څخه را بیداره وي. مطبوعات هغه څه دي چې زما ځوان ماشوم ته دغه پیغام ورکولی شي که دغه ماشوم تلاش وکوي اخر کېدای شي چې هغه ډېر لوړ مقام کې په ډېر لوړ ځای کې کار وکوي، حتی د یو رهبر رول ولوي. پس مطبوعات مهم دي، مطبوعات ډېر
د یادونه وړ ده. په خوست کې دا مهال لس سیمه ایزې رسنۍ په فعالیت بوختې دي چې ډېری مینهوالې د خپرونو د کیفیت د ښه کولو غوښتنې لري.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورې. د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. له احمد شیبر څخه به د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
ملګرو ملتو په یو رپورټ کې نن وویل چې تر 2011 کال په 2012 کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات 12% لږ شوي دي. ولسمشر حامد کرزی حکم کړی چې افغان امنیتي ځواکونه تر دې وروسته د خلکو د اسنوک د پر سیمو د پوځي عملیاتو پر مهال له نړیوالو هوایي ځواکونو مرسته نشي غوښتلی. د افغانستان دفاع وزیر د یو پلاوی په مشۍ بروکسل ته ولاړ څو د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان صدر اعظم امر وکړ چې په کوټه کې د فبروري د 14 بمی چاودنې په جواب کې پر مشخص هدف عملیات وشي. له راپورټونو سره سم 118 مشکوک ترورستان د ترکیې د انقره او استانبول په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبې د ورځې د ولسمشۍ انتخابات د انتخاباتو تر تیرو دورو وستایل، خو څرګنده یې کړه چې پکې سیالي سمه ترسره نشوه. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت دوال وته کې بشري مرستې نن سوریه ته واستولې. او د ایران، قزاقستان، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سوریه، تبت او سودان د بشري حقوقو فعالان نن په ژنیو کې د بشري حقوقو او دیموکراسي د سرمشیز لپاره راغونډ شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې د لوب له میدانه ورسشي پروګرام او کور کله هم اوریدل شي. افغانستان له اداري فساد سره سره په دولتي ادارو کې د وی بلې پدیدې یا بیوروکراسي سره هم مخامخ دي چې د خپل اداري فساد ته زمينه برابروي. په افغانستان کې یو شمېر کسان وایي د یو سند د لاسلیک لپاره باید د لسګونو ادارو تایید واخلي، خو افغان مقامات بیا وایي چې د ډیرو جعلي اسنادو موجودیت د دې سبب شوی چې د افغانستان اداري باید په ځینو مواردو کې یو اوږده پروسه طی کړي. فرهیواد په دغه د واشنگتن پوسټ د مقالې په استناد رپورت لري.
ایا په هیڅ شي په افغانستان کې د موټر د لایسنس او جواز سیر د اخیستلو لپاره وو بش مختلفو لاسلیکونو ته اړتیا ده؟ د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانه د یو شمیر افغانانو له قوله لیکي د جواز سیر د تمدید لپاره ډیره بیوروکراسي د کابل د ترافیکو پر ریاست کې ده. اما په کابل کې د ترافیکو مدیر جنرال اسد الله له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه. هغه وایي دوی په همدې اداره کې په 250 مواردو کې اسانتیاوې راوړي دي. نموارې زیاتوي
دلته هیڅ مشکل دی موارد په اثبات کې نشته. نه د لیسانس یو څوک چې اسناد خپل خلاصي صرف موټر معاینه کوي او ضمانت خدو د دولت پول تویلې مشترکي یو ورځ بعد خپل پلټو جواز سیر یو ځای اخلي.
جنرال اسد الله وايي هر څوک چې د موټر د لیسانس یا جواز سیر په برخه کې ستونزې او شکایت لري باید په مستقیمه توګه همدې ادارې ته مراجعه وکړي. اما په مجموع کې د افغانستان په اړه اداري فساد هغه ستونزه ده چې لویدیځو متحدونو یې تل ور باندې انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ رسپانه د فبروري 13 شمېرې کې لیکي په داسې حال کې چې لویدیځ په افغانستان کې دولتي لوړ رتبه مقامات او عامه ادارې تورنوي چې غیر قانوني کارونه کوي او همدې مسالې عام افغانان د حکومت پر خلاف هڅولې دي. د ورسپانې په وینا په دولتي ادارو کې غیر قانوني کارونه په ډېر ټیټ حساته هم موجود دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا یو شمېر افغانان وایي د بې ځایو لګښتونو او داخلي معاملو د شفافیت راپورونه پرېږدي، فقط د جواز سیر ستونزې ته یو نظر وکړي څو په دې هیواد کې د اداري فساد اندازه درته څرګنده سي. په کابل کې د ترافیکو ریاست مخې ته د منیر په نوم یو ځوان واشنگتن پوسټ ته ویلي دي هر ورځ د ترافیکو ادارې مخې ته د انتظار کوونکو یو اوږده لیکه ولاړوي. لزور څخه تر 2000 کسان مراجعه کوي. واشنگتن پوسټ وایي په افغانستان کې هر ورځ د وړو رشوتونو اندازه شایي چې له 1.5 څخه تر 3000 ډالر پورې وي. هر ورځ په دې هیواد کې په همدې توګه میلیونونه ډالر رد و بدل او ورکیږي. په افغانستان کې په لوړه او ټیټ حساسه اداري فساد افغانان ستړي کړي دي. د کابل شهر دوه اوسیدونکو په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی.
شهروندان افغانستان
افغانان مجبور دي چې د خپلو کارونو مثلا د جواز سیر د اخیستلو او یا هم هغه محصلین چې هند یا نورو هیوادونو ته تحصیلي بورسونه اخیستي د کار د پرمختګ لپاره د معرف وزارت مامورینو ته رشوت ورکړي کنه کارونه یې مخته نسي.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي حتی د ډاکټرانو په کتنځیو کې د ناروغ د لیدلو لپاره رشوت کار کوي. ناروغان مجبور دي چې د وخت د سپما لپاره د رشوت لاره اختیار کړي.
فعلاً ماینه خانه
اوس په ماینه خانو کې رشوت اخیستل کیږي. مثلا که د ډاکټر د لیدلو لپاره شل کسان منتظر وي نو زه 500 افغانۍ رشوت ورکوم. زما نوبت ژر راځي او په دې توګه زما وخت نه ضایع کیږي.
د ملګرو ملتونو او د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د وروستي راپور پر اساس په افغانستان کې تیر میلادي کال اداري فساد 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. ولسمشر کرزی په 2008 میلادي کال د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د سارنې اعلی اداره جوړه کړه. اما د واشنگتن پوسټ ورسپانه د دې ادارې د رئیس عزیز الله لودین له قوله لیکي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او سارنې اعلی اداره بیا غشونو زمري ته ورته ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنو مینوالو پوسنی پروګرام کې مو
عزیز الله فضلی مو د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د مرکزی زون د کرکټ مسول
او
زه میرویس زازا یم د کندوز د بازانو د کرکټ ټیم پلیر یم.
زموږ درانه میلمانې دي چې له دوی سره به د کرکټ د لوبو په اړه ځانګړي خبرې ولرو. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اورو. د افغانستان د اتصالات په چیلنج کپ سیالیو کې د بلخ او ننګرهار ټیمونو د ایلیټ کپ جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عامر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې چې د شاوخوا 30 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي بلخ او ننګرهار ټیمونو په پرله پسې بریاو سره وکولای شول د ایلیټ کپ جام ته لار پیدا کړي. د ویل چې د دې اونۍ په سر لوبو کې بغلان ټیم وکولای شول په 30 اورونو کې د نورستان لخوا د 146 ورکړل شوی ټارګټ مات کړي او لوبه وګټي. د یکشنبې په ورځ هم د بغلان ټیم وکولای شول په بل لوبه کې د تخار ټیم ته د 19 اورونو په پایله کې د 133 ټارګټ مات کړي. په دې سره د بغلان ټیم دوه پرله پسې لوبې د شنبه او یک شنبه پر ورځو باندې ګټلې دي. دا ویل چې دغه لوبې د افغانستان د 30 ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې د افغانستان ایلیټ کپ جام ته د څو غوره ټیمونو ورتګ دی. د افغانستان د هندبال فدراسیون چارواکي د نجونو هندبال د یو ټیم له جوړولو خبره کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا ټیم چې د هندبال 43 لوبغاړي پکې برخه لري په نږدې راتلونکي کې به د جنوبي اسیا د یو دور سیالیو لپاره چې په هند کې ترسره شي چمتووالی ونیسي. دا ټیم د هندبال په کاتب ټیم نومول شوی دی. په یو بل خبر کې به هم وویل چې د افغانستان د هندبال ملي لوبغاړي په بنکاک کې د جنوبي اسیا د روانو سیالیو لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان په استازیتوب په دې سیالیو کې 10 لوبغاړي برخه واخلي چې هدف یې د هندبال آسیایي لوبو ته ورتګ دی. او د فیلا یا د پهلوانۍ د نړیوال فدراسیون رئیس له اولمپیکي لوبو څخه د دې رشتې په لرې کېدو سره له خپلې دندې استعفا وکړه. رافایل مارتینیتی چې د سویس اوسیدونکی د پهلوانۍ د نړیوال فدراسیون د اجرایوي کمیټې په جریان کې چې په تایلند کې وشوه خپل استعفا ورکړه. حاجی صاحب او میرویس جان زازا ستړي مشه بخیر راغلي. حاجی صاحب لمړی پښتنه بل تاسو وکړو په کابل کندوز بازانو ټیم کې مو د ورستي وختونو کې خې بریاوې ترلاسه کړلې او ویل کېږي چې په ډیزرت پریمیر لیگ سیالیو کې مې چې په اماراتو کې وشوي د لمړی دور اتلولي خپل کړه. دغه اتلولي لپاره مو څومره سیالي وکړلې په اماراتو کې؟
مننه. زه هم په خپل وار باندې د ازادي رادیو رهبری آیت او د استاذ د ټول تخنیکي همکارانو سره مننه کوم چې یو ځل بیا موږ ته وخت راکړی چې د کرکټ پر خبرونه ستاسو سره وغږیږو. واقعا چې کوم لوبډله اماراتو ته اندغه ډیفیل سیالي تکلیلی و کابل کندوز بازان کرکټ ټیم نو موږ په دې کې یو ښه دستاور درلود. د ټورنمنت نمړی سیالي چې د پاکستان تلها کرکټ کلب او د افغانستان چې د بازانو کرکټ ټیم کللی وو، نو د امارات په وخت په 9 بجې باندې هغه سیالي په شارجه کې پیل شول. چې دا وا د خرابتیا د وجې نه هغه د ټول ټورنمنت فرمټ چې دی هغه شلاوري زدي ټی 20 ټورنمنت دی، نو هغه 2 ساوره سه یو دغه سیالي په 2 ساوره کې زمنګ چې کوم لوبډله کللی وو کابل کندوز بازان کرکټ ټیم د پاکستان یو ډیر تکړه ټیم راغلی وو. نو خوشبختانه چې موږ په هغه کې یو ډیر ښه ټارګټ وو دوی ته وټاکئ چې 143 منډې وي، په 143 منډې کې په 2 ساوره کې کافي منډې دي. دوی په 80 منډې کې ټول وسوځول او هغه ټاکلي هدف ته ځان ونه رساوه. په 2 لوبه مو د هندوستان MCC کرکټ کلب سره چې هغه پر شلاوره وسول چې 142 هدف موږ دوی ته وټاکئ، البته و لوبغاړي د لاس ور کړی په پر شلاوره کې. نو دوی هم دومره دلچسپ لوبه وکړه چې ډیر افغانان هم راغلي وو. نو واقعا چې زه د یو روزونکي په صفت یو څه زم در تاثیر لاندې راغلم چې نږدې و چې لوبه دوی وګټي. تقریبا 15 منډې کړي وې، د دوی شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو او شپږ توپه نور هم پاته وه. خو بیا هم موږ خپل حکمت نه کار وختي واقعا چې کیپټن هم ښه کیپټنسي وکړل، هغه کوم میسج چې به ما ورسته وي هغه به په خپل وخت باندې عملي کړي. باتین شاه عبدالرحیمزی و چې راغی په هغه اور کې وکټه هم ترلاسه کړل، البته سکور هم ونه سو. د کندوز ولایت نه چې عبدالله په نام باندې یو ښه پاس بالر یو ښه لونډر و، یعنې په اخیر اور کې 4 منډې پاته وې او 4 باله 2 باله هم سی وو، هغه لوبغاړي هم وسوځل سو چې بالاخره دوی خپل ټاکلي هدف ته ځان ونه رسوي، هغه لوبه موږ وګټل. نو په سی ګروپ کې د کابل کندوز نه چې د افغانستان په نمایندګۍ کوم لوبډله کړلې ده، دوی کوارټر فاینل ته لار پیدا کړل.
میرویس ازازه اداره ته وایي چې په دغه 2 او 3 لوبو کې چې په ډیزر پریمیر لیګ کې تاسو د افغانستان د کابل کندوز په استازیتوب وکړلې، په کومه لوبه کې د ډېرې منډې وکړلې او څو چکې دی وهلې د کرکټ په سلا کې درته وایي؟
کومه لوبه چې زمونږ پاکستان سوال میچ وغه زمونږ
ملي
اورسه چې کله هغه شو قسمت زم کارونه کو ډراس دی وغټل به ټیم تر کړل. په یو کوم پیخ پیش کې چې کله مونږ دوا پلانو وتلو پیخ لون پیش کې چې مونږ کومه کوشش کول خپل کوشش موږ چې ان شاء الله مونږ ګیم کوو زنه به مونږ پرېګو. په یو لوبې کې بس خدای مهربانه یو 3-5 منډې بیا مو وکړل او ډیر سختې کې مو وکړل. دا
3-5 منډې دی په څومره چکو څلوریزو سره پوره کړلې
او څلور چکې مې ویلې او څلور چارې او اتوش بالا مې ویلې.
او ورپسې د هند MCC په وړاندې څومره لوبې وکړلې؟ ځکه چې څومره منډې وکړل تم 122 ټارګټ تاسو ور کړی کې دي چې تاسو هم پکې غټ لاس لرې.
دویم لوبه وه زمونږ هندوستان سره وه، په هغې کې تقریبا 22 نمبرې ما وکړلې، 2 چکې مې ویلې.
دا راته ووایي چې په کومه لوبه کې مین آف د میچ وې او بالاخره څومره د خوشحالۍ احساس یې درکړو چې په هغسې لوبو کې مین آف د میچ وې؟
زه اول د پاکستان خلاف چې مین آف د میچ لرم او ما ته خپل یو مډال غاړې ته راواچولو ډېر خوشحاله شوم. حاجي صاحب د نه زما کې وتان هم ډېر خوشحاله شوم، وزم ډیر ته خوشاله په دې اولین چانس چې مونږ دوبې ته مات خپل چانس لکړه په ولایتي لوبو کې ډیر خلو بدل.
حاجی صاحب درته وی چې د غراتونکو لوبې مو چې کومې کیږي په دقیق تاریخ کوم یو دی او لکه کوم ټیمونو سره به تاسو مخ شي؟
په 15 د مارچ به موږ ته په 15 د مارچ باندې به کوارټر فاینل شروع کیږي. نو اوس به وګورو چې هغه ټورنمنت اوس هم ادامه لري. د ټورنمنت هغه نمرې ګروپ کې مونږ د دوی سره هم خواهش کړو چې مونږ په هغه نمرې ګروپ کې واچو، ځکه چې کوم یو تل پاتې ګنو دوی مې شپې د اماراتو خرچه خو ته معلومه ده چلته مصارف ډیر زیات دي. هو به ګورو چې کوم ټیمونه د ټاپ غوړه تو ټیمونه ته یا سوپر ایټ ته څوک راوځي. نو هغه لا دروسه پرې نه ده په ثبوت رسیدلې چې کوم لوبډلې راوځي. خو تیر ورځ چې ما ویل د یو لوبډله چې د اماراتو ابو خاطر کرکټ کلب وو واقعا چې ډیر ښه لوبه کړې، په شلاوره کې تقریبا 122 منډې جوړې کړې وې. نو هغه لوبډلې هم د دې چانس ته چې د غوړه تو ټیمونو ته راوځي. نو دا به ان شاء الله په 8 او 9 د مارچ باندې موږ ته دا نوې سکیجول راځي چې موږ د کوم ټیم سره مخامخ کیږو او کوم ټاپ ټیمونه دي. خو دروسه په ټورنمنت کې ټاپ پوینټونه چې دي هغه د کابل کندوز بازار چون دی دواړي خپل سیالي وګټلې، درېمه سیالي چې د کوټي وا سره هغه د باران د وجه ونسول. نو په هغه سره بیا زمونږ اوس 15 پوینټ دی په ټورنمنت کې. وو به ګورو چې دا نور ټیمونه څه د 22 ټیمونه څه چې زموږ په شمول 8 ټیمونه براوزي، مې به دا ټونه څلور راوزي. څلور چې د سیمی فاینل باغه به شارجه پر نېشنل کرکټ سټډیم باندې کیږي. دوه میچ د ورځې دي، دوه میچ د شپې دي، نایټ میچونه دي. اول ته د افغانستان ملي لوبډله هم ځي، د سکاټلند یو سره میچونه دي. نو دا یو ښه موقع ده زموږ لپاره، به هم هلته دغه نوي ځوانان به د ملي لوبډلې سره هم په اکیډمي کې پریکټیس هم کوي او خدای دی وکړي چې د فائنل کې خو هغه امتیاز کې ورته چې 5000 اماراتي درهم جایزه هم ده پکې او دغه در څنګه ډیر خولې ټرافیانې جوړ کړې دي نو خدای دی وکړي چې موږ په دې کې فائنل پر ورسې یو خو بدوي چې موږ دغه نو ځوانان واکنل ته یو شته تجربه په دغه دوه دروسي الی سره درلاسه کړلې بل بیا راتلونکو کال ته چې دغه ډی فی ایل پریمیر لیګ کیږي زموږ هغه غریب ځوانان د لپاره به د اقتصاد لپاره یو منبع جوړ شي چې دوی هلته کانټراکټ کمپنیانو سره وکړي
په همدې هیله باندې چې تاسو دغه پلانونه او پروګرامونه له خیر سره بریالي شي او په دې هیله چې دویم دور ته تاسو له خیر سره بیا په بریالیتوب ورشي او بل اخره دغه تلولي افغانستان او کابل او کندوز ټیم ته راوړي تاسو خډیر مرنه کوم چې صاحب او زازې صاحب چې زمونږ بلنه مو منله او د لوبلو میدان دغه اوسنۍ سپورتي پروګرام مو الله کولای او خسته کړی مرنه کوم تاسو
مننه زه هم په خپل ورته سم مننه کوم افغانستان د کرکټ بورډ په نمائندګي خصوصا د مرکزی زم په نمائندګي ستاسو مننه کوم
مننه کوم کورالان صاحب جن دیوس د لوبلو میدان سپورتي پروګرام قدر منو مینوالو دا زموږ ځانګړی پروګرام تر بل یو پروګرام مو زه صفی الله ستنګ زې په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شې دی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو ستړي مشي جنگلونه چار زخت لري
بیر خسته خسته مرغان التا زر کشته التا سیسیشته دا هر څه مونږ دل اسور کوم که ځنګل نه مونږ داس بوټي لرو چې ځاګې نام دا اوس خلک استفاده کوي د تداوی لپاره هر څه مونږ دل اسزین
ولی په بیرحمانه توګه قطه کیږي
ناپوهی بی سوادی دا یو لامل کیدی شي او دغه بهرنۍ لاسوهنه هم په دې کې رول لري ځینې گاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي یعنی زموږ په تباهۍ کې خپل خوشبختی لټي
په ورسته شی بو کې تمثيل جوړام چمت شوی لمک سره اوسې قدر منوریدونکو انسان خپل چاپیریال سره څو اړخیزه اړیکې لري کچیر په دغه اړیکو کې طبي توازن له منځه لاړ شي د انسان ژوند لږ وخت سره مخ کیږي زموږ شاوخوا خاوره تیږي او به هوا ونې بوټي کاروندې غونډه ځنګلونه دا ټول بي ګټې نه دي بلکې د ژوند لپاره ضروري دي په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند سره تړلې دي د ځنګلونو ساتل او د تفریح لپاره لیدل پکار دي نه دا چې ونې او بوټي ریخونه وهل شي نیست او نه بوچی د کرنې وزارت مسول کسان د ورستۍ سربېله مخې وای چې د ګانو ځنګلونو ونې له بیخ نه داسې وایل شوي چې بیرته نشنی کیږي هغه د دې کار پایل ډیر خطرناک هي په پایل کې داسې چا سره غږیدلی چې د ځنګل ونې وهلې دي هغه برته وای چې ولې دا کار کړی
زه همت منګل د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د خر څخه په لري اطراف سیمو کې اوسې ګوره کوم سره اندست کړم موږ بازار ته رسرسین نه لرو موږ مجبور چې د غره څخه لرګي د سوخت لپاره راوړو تنر لپاره ترسته پد کوو د چای لپاره خرابار کو لرګي راوړو کورته خود د کلی اطراف خلک مجبور دي چې د غشنی و نکټ کې او تخپل یې سپده و کې پټر لرو په کور کې ولاړې بس کوم حضرت شهر ته زو غره بار کو د کور ته فر
ځنګلونه غ سرعت او شتمنی ده چې ټول نسلونه لږه څخه د استفادې حق لري خداسي چې ونی لري شونه قطن شي کدا سي وشي ټول خلک د ځنګلونو له نعمت څخه به برخې کیږي د پکتیا په ګډون د ډیرو نور ولایتو خلک هم شکایت کوي وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپیره ډک بدل شوي
نو می صفی الله دی او د کونړ ولایت د سکه ولسوالۍ اوسیدونکو زمو په ولایت کې ځنګل وهل په څو قسم روان دي یو قسم دار شي خلک دارو په واسطه من ځنګل نه قطه کوي مرکې هر په واسطه باندې خرج دا یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي یوه د تبرګو په واسطه باندې قطه کوي زیات ځنګل د منځل دي قومي تړونه مشتري چې خلک د قومي تړونه په واسطه باندې په چا ځنګل کې شین لرګي وه نو هغه څخه تقریبا یو وره او لږ زر افغانۍ جرمه
هغه ساحو کې چې دولت حاکم ده او الته شوراګانې دي دغه ځنګل کې سابق وهل شوی اوس بیا رغول کی او هغه ساحو کې چې دولت حاکم نه ده او د دولت له ساحو نه لري دي هغه ځنګل بیرحمانه قطع شوی او شاید قطع شي
سیلاونه راځي دوی چې د ځنګلونو وهلي دي دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ دروداتو لسوالای ته ځینې گاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلي حتی د لرګي په پټه قاچاق کیږي
هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ویلته دخی چې دوی د سوانګ توکي نه لري چې ځنګلونه وهي نو څه وکړي خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني
مونږ یو د دې چې کینه وو مونږ یو د بای نه وړو که غریب هم نو سلفي ساده داسې نه څه کوي چې عمومي منافع د مایي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پاره غریب بي یو تعداد خو زه دا ورته وایم مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه د ماتسوي شاخ نه استفاده وکړه
په هغه کچا په کومه سیمه کې د ځنګلونه ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل خو نن سبا هغه خبرې نشته نو ځکه هم ځنګلونه په برکې دلو دي د لوګر اوسنګ محمد جان د خپل ولایت پاکله وای
ولسوالي د سرته وسونه نه وته لیوال دره غونډه ده بیا چې د خلکو به له سالته یو شاخ مات کې بیا هغه جریمه لري حتی هغه وچ خصم اجازه نه و بدون له زیارت په نام د مولانا یعقوب چرخي چې دغه مجاور به د وچ ځنګل را کټه کاو جماعت لپاره دغه لپاره نور چاته اجازه نه و سره کټه کړي اما اوس یو شام نسته چې ټول حق ته سوي دي دغه سی خالی او غرد د شو ځنګل
د پکتیا اوسیدونکو روبینه هم د تفریح لپاره ځنګلونو ته تک ډیر خوښوي هغې ته په ځنګلونو کې پاکې هوا او د مرغانو غږونو ډیر خوند ورکوو
ځنګل ته تک خو خپل خاص احساس سړي ته ورکوي روحي ډیر ورسره ما کېږي ځکه چې هغه یو شین طبیعت وي ډیر اترلې مولرګي معمولا موږ به وچ لرګي رول داسې تاندوونو تاغه ونی چې شنی وي موږ ورته ضرر نه رسوو چې د ورځې تللې ما مختلف حیوانات به مېل تلیدل خو پیژندل مې نه زه وړم چې دا کوم حیوانات یې څه نومیږي ول ډیر به ورنه ډارېدم او ځنګل په حیواناتو باندې خسته دی او په شنو ونو باندې هغه ځنګل چې په هغه کې حیوانات نه وي خوندم نه کوي ما د سی نه دیدم ډیر خوښیږي پرنده یا مرغې دي د زرکې په نوم هغه مې ډیر خوښېدل هلته به داسې سیل راتللی کېناستلې به د ځنګلو وضعیت د حد نه زیات هلته خراب شوی دی دولت هم نظارت نه لري رسیدګي هم نه لري نو خلک په هغه ځنګلونه په غیر قانوني توګه استفاده کوي او اکثره ځنګلونه د منځه یوړل اوس سیمې ته چې ورځي هغه ښکلا او هغه ښایست چې مخکې درلوده اوس یې نه لري ډیره په یوه سپیره سیمه باندې بدله شوې ده چې اصلا انسان چې ورشي روح یې هلته خفه کیږي او په داسې احساس ورکول کیږي چې څنګه به زه د دې منطقې نه پیو باسم او ترې ځم به
که ځنګلونه وهل شي نه یوازې انسانانو بلکې مرغانو او وحشي حیواناتو ته هم ډیر زیان رسیږي زلمی مینهناک په سپین غره کې د هغه ځنګل یادونه کوي چې د خپل داسې مرغان پکې لیدلی وو چې نه یې پیژندل
ما چې سپین غر په ځنګلونو کې داسې مرغان ولیدل چې پښتنو مې کوله د سپینګیرو نه چې دې څه ویل هغه ویل چې دا هوایي چرګان دي ډېر ښایسته ښایسته مرغان هلته زرکې شته هلته سیسۍ شته هلته فرسکه چرګان شته هلته حیوانات لکه شادي ویوي چې هلته بغیر د هغې نه زیاتې مېوې شته داسې مېوې مونږ په ځنګل کې لرو چې د هغې مېوه په ښار کې نشته زمونږ د نورستان په ځنګلونو کې مرخاڼۍ ډېرې زیات او مرخاڼۍ ما اورېدلي چې نهه نوي مرضونو ته دوا ده زخته زیات چهارمغز لرو غیر دې چارمغزونه مونږ شات لرو هلته بندغه سپین غر په ځنګل کې ونې دي یا په نورستان په ځنګلونو کې هلته موچۍ دي دا په ځنګل کې شته دی دا هر څه مونږ د لاسه ورکوو که ځنګل نه وي املوک دي هلته تور املوک په نوم باندې یادېږي واړه واړه دا په ځنګل کې شته دی مونږ د لاسه ورکوو مونږ داسې بوټي لرو چې د هغې نه همدا اوس خلک استفاده کوي د تداوی دپاره هغه د لاسه ورکوو هر څوم د لاس زینو غرونه لچي مون په نورستان ولایت چې د ارزيات سرشار ځنګلونه لري او هغه ځنګلونه د ځان په کار دي چې بد ځان یې وش مګر نه خلک په ویلو بوخدي کونړ کې هم داسې شمالي ولایت کې فرض کپو خلک په دې لګي دي چې ځنګلونه وي کوي و نه ویل کېږي دوه وخت کې نه ول شي مګر دا خلک دا کار نه کوي بوله ورسره وګورو چې دا ځنګلونه یا دا کوم غرونه به په ډاګونو بدلی او بس
ژورنالیست عبدالجلیل ولسپال بیا د مشرانو قول نه وایي چې په خوابه په ځنګلونو کې زمریان پړانګ او اصیل مرغان هم ډیر وو خو اوس به هر ملکونو ته په قاچاقي توګه ویل شوی دی
پړنګ او زمری او د تور سره ډیر زناور او غاسیل مرغان چې د دې تیرو درې لسیزو جنگونو په وخت کې قاچاقبر د ګاونډي هیوادونو یې لرو پرتو سیمو نه راتلل د بینول او بیا به خارج ته صادرول. دغه مرغان په کې ډیرو خو بدبختانه د دې جنگونو په وخت کې دغه وحشي زناور او دغه مرغان له منځه تللي. یو نیم په سترګو لیدل کېږي ډیر زیات نه. ځنګلونه په ډېر بېرحمۍ سره ووهل شو. برقي ارې به په سراول کېدې د ګاونډي هیواد تجاران راتل امدل تب او د چتراش په شکل به کول او بیا به ګاونډي هیوادونو ته انتقالول.
په نورو هیوادونو کې نه یوازې دا چې عام خلک ځنګل نه وهي بلکې د ځنګلونو ساتنه هم کوي. د وردګ اوسیدونکی سلیمان شاه چې بهر ته سفر درلوده د هغه ځای کیسه کوي.
زه وخت کې نیو ته تللی وم، یوه ساحه مې ولیدله، ځنګل یې درلود. یو څوک چې د موسره په ګاډي کې راسره سپور و هغه مو ته وویل وي چې دغه ځنګل ولې دغلته داسې په خپل حال ټول پاته شوی دی، ماویلت یې څه دی؟ یو وخت د دولت خلکو غوښتل دا ځنګل ووایي غوڅې کړي، په هغو پورې یوه ښځه په یوه ونه پورې سرې شوله. ورته وویل چې اول مو اره کړی چې زه مړه شم بیا د ځنګل ووایه. په دې باندې ډېره کلکه وه، خو هغه دولت دې خبرې نه تېر شو وي چې دغه ښځه ده د دې دومره کلکه ده چې دا د دغو منطقي ښایست دی، دا د په محیط کې مهم اثر لري، نو هغو هغه ځنګل پرېښوو.
ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږي سره تشبیه کولی شو. لکه څنګه چې سږی وینه صافوي، همداسې ځنګلونه موږ ته هوا پاکوي. نو ځکه د ونو د وهلو په ځای د نیالګیو کېښودل ضرور دي. محمد هاشم داسې څوک دی چې په ځنګلونو کې ونې ایښي.
وخت مرحوم محترم ډاکټر وکیل موږ سره مشاور وو او ما په موسکی کار کوو، مسؤول د فعالیتای داخلي د افغانستان. هغه ساحه چې د خطر د سیلاب هلته موږ ډېر ونې او نیالګي او قلمي ایښودلي دي چې لوګر نه نیولی تر فراه و روزګان و هلمند و دا کارونه موږ کړي دي. باید نور کار هم وسي. سړی داسې اکتفا ونه کړي وره ما دونه کار وکړو نور څوک دونه کار کولی نشي. ما بس نه
روزودي ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی. دی وایي په دې قانون کې راغلي
په مشارکت د خلکو کار کوي. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته د ځنګلونو ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانګي ټول تفاوت داره. د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوی دی. موعدات هم نظر کې را نیول شوی دی. باندې کول دی په دې کې او شپږ نشته مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمون کې د لاس ضرورت تر 3000 افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزښت قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګي په حساب باندې چی او په ارزښت په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دی.
محمد امان امانیار وایي دوی د لپاره چې خلک د سونګ مواد لپاره د ځنګلونو ونوي دوی ځنګلونو ته نږدې نیلګی کړي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی دی، په درې کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سونګ لرګیو لپاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټه لپاره چې د ځنګلونو دي چې زر ورسیږي داونه د سونګ لرګیو لپاره چې د خلکو معیشت لرګیو درک را پوره شي. په زمن کې دې موږ 1450 هکتار ساحه د ځنګلونو د پسته او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر کې نیولې دي. او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړې دي په تیر کلو کې درې کلو لپاره آبیاري ضرورت لري. بعد درې کلو نه دا ضرورت په اوبو ته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو.
اوریدونکو اوس تمثیلي ټوټه اروپا تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې ماشومانو ته پیسې ورکوي. بیا نو ماشومان هغه څه اخلي چې روغتیا ته یې تاوان رسوي. په تمثیلي ټوټه کې صادق سپین غرستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
خزي
ا څه وایې؟
ا دغه پیسې واخلې مال ته ورکه ځان ته چپی واخلې.
مال پیسې څه کوي وسړیا؟
ولی وسړیا خو ځان ته چپی واخلې کنه ماشوم دی.
تیر ته په پیسو مخته کوي.
او خزه ته څومره خبرو پسې ګرځي پیسې ورکه ځان ته چپی واخلې ماشوم دی سات به تیر شي.
دغه پیسې ته ورکه بازار خوره که مخته کیږي سبا ورځ دغه تربیه خرابې اوس دغه پرون شپه دی دی د وتل دغه د زرمینه ماشوم څو نه ده خوري دواړه پی په یو موزه کې اچولې چې ما ته موبایل واخلې.
دغه به تربیه
کیږي د نازت
څو ایم خورې خوده سړیم د ازما ماشومانم دغه سکړی دي هر سر چې وزي د جیب نه پیسې راو باسي ماشوم ته پلاس کی ورکی چې هر څور توایم چې وسړی دغه پیسې یا ما تر کوي یا خپل میوه ورته راخله خورې کناغ دې پیسې کدي خوراک شي د راتوي غږ ما ورته کو بس ورکوین بیا غدي بازار شي شي نه چې د خوري و خوري خو یا پاپړ اخلي یا دغه زاول اخلي هغه ټول پستونی درد کی نوري مریضی ورته پیدا کی بیا نو ګرځه په ډاکټرانو باندې
ګورور دا کار مکو دا شدرته وای پیسې ورکول شکر نه دی وروره
خو په هر میاش کی ټول ماشومان بازار ته بوزم کای هر څه خوکیږي امغه ورته واخلم بیرته ترلاس ونیسم کورته راولم
تغه دې دلته بازار نږدې دی مارکیټ ته نږدې دی مازګر په مازګر یو ورځ باید یو ورځ باید وو زه شی راوړم ته په کوټ کې کښې ام انرژي ورکوي د ماشوم غوښتنې خلک منی مور پلار یې منی مګر داسې نه نو چې هر څه دی وایي ویې منی
ښځه سمه خبره ده دا پیسې دا ته پوه شه او ماشومان که میوه ورته اخلي که بل څه شی ورته اخلي صحیح شوه اوس
بیخی سمه ده سړی
کتابچه قلم پنسل پاک دا ټول به زه ورته راوړم خو ماشوم ته به پیسې نه ورکوم
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.